درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشهز صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دي نن چهار شنبه ده د 1390 کال د اسد نهمه د 2019 کال د جولای یو دیرشمه ده په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه په رسمي توګه پیل شوي خو ډیرو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي دوی وایي چې امنیتی ستونزې دي او امنیتی تدابیر هم جدي نه دي نیول شوي د سولې او اعتدال ټیم چې محمد حنیف اتمری مشري کوي په دغه ټیم کې د اختلافاتو مسأله رد کړه نور مسایل هم لرو خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په د افغانستان د 200 تندر قول اردو د افغانستان د ملي اردو د 200 تندر 203 تندر قول اردو چارواکي وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلواله ته مرګ ژوبل اړولې ده په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژل دي پوره خبرونه د افغانستان ملي اردو وی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلواله ته مرګ ژوبل اړولې ده د 203 تن در قول اردو مطبوعاتي دفتر د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزوی په سیمو کې پر وسلواله طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلواله وژل شوي او 15 نور ژوبل دي په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلواله ډلې زبرید په شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلی او 12 نورې ژوبل کړي دي د غزنی په اندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغه ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین لستونز سره مخ شوی دی د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبی ولایتونو کې د ګوزانه د واکسین د کمپاین مخانیسی د خغلی راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشتې راسي کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړي خو په عملي کولو کې ستونزې او خندونه د دې سبب شوی چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي د ډاکټر راسخ په وینا پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزانه 12 پیښې ثبت شوی چې یوه د افغانستان په ختیز کې و او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوی دي
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې
افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده په دې ډله کې دوه نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤول میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي په د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشن میپورس په یو راپور کې ویل په 2013 کال کې په نړۍ کې په نړۍ کې په پوزي کړ کې چونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي ملګرو ملتونو په دې راپور کې هم دارنګ د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي څلیرش زره قضیه هم یاد کړی چې پکې د جنسي زور زیاتی پر خونځو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومان د نیولو موارد شامل دي خغلی ګوتریش ویلي په دې سرغړاوي کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتلا د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکون کيده د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومان شمیر 3000 تنو چې په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه ترسيږي دا درې هیوادونه د نخټو او جګړو تاوده ډګرونه دي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي د سیشن په مخام په شوې دي چاودنې کې پر څلور وژل شوی سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټه د ښار په یوې مرکزی سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وړل شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان د ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرخه د دواړو خواوو د پولیساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرخې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1947 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو لپاره ترګری ډلې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړ کوي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه سهارنی پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي دي، خو ګڼو کاندیدانو لا انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي. دوی وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیا د امنیتي مسایلو په اړه ډاډ ښکاره کوي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلک، البته ای برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
یو ریپورت کې اوري چې حنیف اتمر ته نږدې یوې منبع ویلي د اتمر او عطا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلاف رامنځته شوی. دوی د سولې او اعتدال په نوم په یو ټاکنیز ټیم کې سره شامل دي. حنیف اتمر له دغه ټیمه د ولسمشري ټاکنو ته کاندید دی. د حنیف اتمر ویاند قادر شاه بیا دغه مسایل ردوي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاین است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دامن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
در ژوند رنگونه به هم در تخبر کو
مونږ به ان شاء الله کرکټ تلار شو. مونږ بل ورورم دا غم کرکټ شو کی دا و.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمپاینونه که څه هم رسمن پیل شوي، خو ډیر کاندیدان وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي. دوی وایي په همدغه خاطر انتخاباتي کمپاینونه نه دي پیل کړي. له مشهورو څیرو نه ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د کمپاینونو په لومړۍ ورځ خپل کمپاین پیل کړ، خو له هغې راوروسته مهمو انتخاباتي څیرو کوم کمپاین نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
دا افغانستان د استخباراتو پخانه مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخا رئیس د وسلوالو بریدونو هدف و. خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی، ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تیر یک شنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی، خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې دا په اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړیتوب دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلي دي.
ما برشان موټر توزیع کړم برای هر
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زیره لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو نوماندانو د امنیتي تدابیر کم بللي او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 40 نور ټپیان شول. یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی وای دای کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې ل خپل واک څخه په خپل ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریف کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پر لپسې دا رد کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک شمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړه ته رسیدو د شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت تر سره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبه په ورځ ساده رډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکرات هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنی د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی جوړجاړی اغېز په ټاکنو باندې دا هم دغوی لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپنیونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسره دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وایي امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. خاغلی نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لنجبن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو مو واوریدل چې د انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي چې کافي امنیتي تدابیر نه دی ورته نیول شي او همدارنګ دوی ډاډمن نه دي چې انتخابات به وشي کنه، ځکه چې وایي د سولې خبرې روانې دي. په انتخاباتو باندې به تم شو. د محمد حنیف اتمر ته نږدې یوې منبع ویلي د اتمر او عطا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلاف رامنځته شوی دی. محمد حنیف اتمر د سولې او اعتدال د ټیم د مشر په توګه د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی. عطا محمد نور د هغه یو پلوی بلل کیږي. د حنیف اتمر ته نږدې سرچینې په خبره عطا محمد نور غواړي د دغه ټیم پر لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. د دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره خاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه لاتا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد. همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه و پختل شل چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. وی ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپل ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په انتخاباتو کې د اشرف غني په لومړي مرستیال او د زرغون بهیر پر دفتر د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي امرالله صالح کره اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په لنډ راتلونکي کې به برید پرې وشي او د همدې لپاره یې خپل وصیت هم لیکلی وو. نیویورک ټایمز بیا څرګندوي چې ښاغلی صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو یوه مخالفه څېره ده، له اوږدې مودې راهیسې د یاغیانو د بریدونو د لیست په سر کې وو. ورځپاڼه لیکي ښاغلی صالح تېره اونۍ په خپله څلور مخیزه وصیتنامه کې چې خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو ته لیکلې وه د لارښوونه کړې که د ده د مرګ خبر واوري څه باید وکړي. د ورځپاڼې په وینا د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزې له پیلېدو سره په یوه ورځ وشو، دیرش تنه د امرالله صالح د شل تنه میلمنو او نږدې همکارانو په ګډون ووژل شول. ښاغلی صالح نیویورک ټایمز ته ویلي دي یاغیان د ده وژلو ته ورغلي وو، خو د خدای پاک په مرسته د خپلو پخوانیو مسلکي زده کړو او مهارتونو وژغوره. د ده په وینا ښایي شل نور دلایل هم وي چې دی څرنګه ژوندی پاتې شو. ورځپاڼې بیا لیکي شپږ څلوېښت کلن صالح پخوا هم څو ځله له مرګونو بریدونو روغ پاتې شوی او وروسته تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته بیل شو څو کاله یې په سیاسي انزوا کې تیر کړل. واشنگتن اگزیماینر بیا د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دا ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو وتل د شرایطو سره تړلی دي، خو ولسمشر ټرمپ په ښکاره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دا لارښوونه کړې ده چې په زرګونو امریکایي پوځیان په 2000 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي د پلان له مخې به امریکا نږدې 1000 پوځیان له افغانستانه بهر کړي او د پاتې 1000 وتل به له دې سره تړلی وي چې له طالبانو سره د سولې تړون څرنګه کیشي. خو واشنگتن اگزیماینر لیکي د سولې خبرې یو ډول په ټپه درېدلې دي ځکه چې طالبانو د ټرورېستي بریدونو یوه لړۍ پیل کړې ده او په کابل کې د حکومت له قانوني حیثیت څخه انکار کوي. په افغانستان کې یو شمېر دا اندېښنه لري که چیرته بهرني پوځیان ووځي امنیتي وضعیت به څرنګه شي. واشنگتن اگزیماینر د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش د دفتر په وینا لیکي چې د شاوخوا 13 کلنې جګړې پر مهال واشنگتن د افغان ځواکونو پر تجهیزاتو تر 13 میلیارد ډالر ډېرې لګولې دي. 6500 وسلې، 10000 نقلي وسایل او تر 200 ډېرې الوتکې ورسپارلې دي.
د کونړ د 15 ولسوالۍ قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی وایي رایه هغه چاته ورکوي چې په هیواد کې د رښتینو سولې لپاره هڅې کوي او ژمنې وکړي. د دغه غونډې په اړه باندې روح الله انوري راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونه ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات په پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نښه نښانې هم نه ښکاري، څوک د وزارت او دارګ په مخ کې بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وادې وي، د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ نرنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکارونو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غچا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشري نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې غني زمون شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوکه نشي. ولس ور کسان پیژن یو په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلی نه ورکوي. زمنګ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکه، هیڅ مشر، هیڅ والی زمنګ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره من خپل یخ ملت یی، منګه ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتل؟ دی قوم او دی ولس ته خدمت څوک شي کوله؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندې په وطن کې څوک شي پلی کوله، عملی کوله؟ هغه خلکو ته منګه رای ورکو،
پراخ ګډون وکاو، اتفاق وکاو، او هغه څوک چې دغه منګ ورته رای ورکو هغه سره بخپل کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهم ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر څه ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نورو زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. په دې اړه د فرانسوي خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانیز د کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي و او نارې وهلې چې دا یو زده کوونکی وشل، د یو ملت وشل دی. دوی د هغه 50 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په الوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی و. د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړې. په سودان کې د معترضینو غورڅنګ وینی شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د ښوونځي 50 زده کوونکي هغه مهال ووژل شول او 60 نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نښه ویشتونکو لخوا ویشتل شوي. اعتراض کوونکي د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیري د ښوونځي پر زده کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبې په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د ښوونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول ښوونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستۍ وژنې تر هغې ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکي حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سودان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبه د ورځې غونډه لغوه کړه. د معترضانو یو مشر مرکچی ساتیا الحاج د فرانسې خبري اژانس ویلي د انتقالي پوځي شورا سره خبري ځکه ونه شوې چې مرکچیانو ډله لا هم په الوبید کې ده. د معترضانو یو بل مشر د نوم نه خودلو په شرط ویلي خبرې به بیرته هغه مهال پیل شي چې د خرطوم لارو کوڅو ته بیرته آرامستنه شي. د سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان دا وژنې غندلي. دولتي تلویزیون د نوموړي له خولې ویلي چې د سولې ایزو ملکیانو وژل د نه منلو جنایت دی چې باید له عاملینو سره حساب وشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې پر سوډاني چارواکو غږ کړی چې د دې زده کوونکو د وژنې په اړه د سمدستي څېړنې وکړي او عاملینو سره دې حساب وشي. سوډاني چارواکو همدارنګه له دې وژنو وروسته په څلورو ښارونو کې د شپې لخوا ګرځبندیز هم اعلان کړی. په سوډان کې وروستۍ ناکراری د دې هیواد د اوږدې مودې د واکمنو مرل بشیر په ضد له اعتراضونو راپیل شوې او کله چې نوموړی له واک لري او ځای پوځي انتقالي شورا ونیو نو معترضانو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د جولای په 18 نیټه د اعتراض کوونکو د واکمنې پوځي شورا ترمنځ د واک د شراکت په یو نوي جوړښت توافق وشو. د دې توافق لمخې به واکمنه انتقالي شورا کې شپږ ملکیان او پنځه پوځي جنرالان غړیتوب ولري.
اوس هم د لنډو خبرونو وار رسیدلی ده. افغانستان ملي اردوی په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 55 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه افغان ځواکونه د دغې ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی. دا خبره د یاد کمپاین د اماریکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش پرون دغه خبره وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومان شمیر 3000 تنه وو، په سوریه کې 1300 تنه وو، په یمن کې 1400 تنه وو. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې وی چاودنې 4 کسان وژلې دي. او په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
سلام استانم څه ده؟
ایمانم نورانی.
نورانی د زکر پړه راته وځ دکړه کوي؟
نه.
څوم ټولګي کې دې پرې کوي؟
سلرم کې.
ولې؟
بس نمز دګې دول.
مینه د ور سره؟
نه.
د څه خبره خو نه و چې تاسو پیسې نه درلودې؟
نه غس خبر نه اوس مم پلاړه ته وي ایمانز دکېږي.
دلته خار کې تاسو ولاړې چې خرڅوي څه کار کوي؟
دا چپړه کې خرڅو.
د ورځې کاروبار او ګټه څنګه ده؟
نسته کاروبار کور گزارا کیگی
یعنی مشتریان در ترازی
وو
څومره وخت کیږي دا کاروبار کې
دا درې سلور کال کیږي
ستو عمر څومره ده
ما سوارلس
سوارلس کال نو اوس به ډیر پکې بلد شوی
او خسه
دکان ته خودی ځړن نه کیږي
دکان هم پلاړې ګدوی دکان دا ګاډی هم خدا
او نو ورونه دشته
وو یا دانه پاکستان کې ده
ستنه مشر ده
وو
ذکر کی
نا غلطه دکان کې ده
کاروبار مو جوړ دی
او
د سیستونز خونښت چې ځینې وخت تاسو د پیسو لامل بیا مثلا ناروغان ولري نشان ولري تاسو بیا سیستونز کوي
نه شکر کور گزاره کیږي کور چلیږي
ډیر ښه او کله کله دی امزلی چې ونه چې خوانځي ته ځي درس وای خفکی خونه
نه نمز د ګډول خپل سم کوله
اوس خوشاله دی کاروبار
کې او خوشاله یم
ډیره مننه او هله دې صدا پاینده کې تاسو لورزش سره ډیره مینه لرې نو ورزش به کوي که تجارت
مونږ به ان شاء الله کرکټ تلار شي مونږ بل ورورم دا غم کرکټ شوقي دا و هغه بس وس راشي
او کرکټ کې د کومه برخه زده ده
دا ټول کرکټ دواړه کوم
نه بالینګ خره بیټینګ دي خره
دواړه مې خدي ان شاء الله
او ال راونډر
او
ډیر ښه نو بیا مروسوي کې مثلا کا په کرکټ کې چانس تر پیدا کړه کرکټ به کې کنه تجارت به مخ کې زی
کرکټ نه
ډیر ښه ډیر مننه
خیر اوسه مننه
آفرین
د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې پښتو خبری مجله مو واوریدله. تر نیم ساعت چې په افغانستان کې 12 بجې کې بیا زه راځم. خو اوس زرغونی منګل ته ور ورکو چې استودیو ته راغلی او د دې پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر از شو.